السلام علیکم خوبو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستاسو قربایم په خبرونه کې به واوري د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د دوارخیزه خبرو اترو په لړ کې اسلام آباد کې یو شمېر چارواکو سره لیدا کاته کړې دي فرانس ویلې دي د کرنل قذافی په ځواکونو به هوایی بریدونه زیاتوي او د یاغیانو د مرستو لپاره به پوځي سلاکار هم لیږي خو د هر څه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زما همکار فرخند وزیر یې وړاندې کوي
د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په اسلام آباد کې ویلي آیسای د حقانی ډلې سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په جلال آباد ښار کې په یو موټر بمی چاودنه کې یو لس کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده فرانس ویلي نیټو د قذافی په پوز هوایی بریدونه زیات کړي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د ملک ته اقتصاد د ښه کولو لپاره یو شمېر کارونه پیل کړي دي د خبرونو تفصیل د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی سره په خبرو کې ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې آیسای د حقانی ډلې سره اړیکې امریکا ته د منلو وړ نه دي حقانی ډله چې په اړه ویل کیږي د پاکستان د قبایلی سیمو نه په افغانستان کې میشته نیټو او امریکایي ځواکونو خلاف عملیات کوي اډمیرل مایک مولن د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا وویل دوی به د پاکستانی قیادت سره د آیسای او حقانی ډلې ترمنس په اړیکو خبرې کوي آیسای په تیر وختونو کې د امریکای هغه تورونه رد کړی دي چې دوی د حقانی اورپکی ډلې او یا د نورو وسوالو ډلو ملاتړ کوي نن په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر سلمان بشیر په مشرۍ کې د امریکا او پاکستان ترمنس خبرې اترې هم پیلېږي نن سهار د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پولیسو د اکیډمۍ په یو موټر کې د بمی چاودنې له امله یو لس کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده د ننګرهار والی ویان احمد ضیا عبدالزی وای دا چاودنه د پولیسو په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم له امله شوې ده په چاودنه کې درې پولیس وژل شوي دي د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی د نیټو نه غوښتنه کړې ده د کرنل قذافی د پوز خلاف ته په مصراته ښار کې هوایی بریدونه زیات کړي په پیرس کې د نیکولاس سرکوزی او د لیبیا د یاغي کامی کونسل مشر مصطفی عبدالجلیل د لیبیا په حالاتو خبرې کړې دي فرانس او اټلی دا هم ویلي دوی به د برتانیا په رنګ لیبیا ته د دفاعي چارو مشوران لیږي چې د لیبیا یاغي ډلو ته د کرنل قذافی د پوز خلاف په جنگیدو کې مشورې ورکړي امریکا ویلي دوی د دې ګام ملاتړ کوي خو د خپل پوز لیبیا ته د لیګلو کم پلان نه لري اخوا د لیبیا د حکومت ویاند موسی ابراهیم یو چرایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د لیبیا د شخړې فیصله به اولس کوي دی وای
Who decides the future of Libya?
د لیبیا دراتونکو فیصله با سوک کوي یا غیان کنه کومینور ډلې او کنه د لیبیا خلک له هر یو اخلاقی او منطقي پلوه کورته ګوري نو دا فیصله کول د لیبیا د خلکو کار دی دا بسنګ شي ک لیبیایان هم مرکز افی د خپل مشر پتوګه وغواړي سوک به غوي ته انکار وکي
want the leader Muammar Gaddafi who can say no to them
مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په شام کې د ولسی خلکو وجنه په سخت ټکو غندلې ده په یو خبری کانفرنس کې میرمن کلینټن اول د شام په حمص خار کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف په مظاهره چانو ډزې او تشدد کول د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره ده په شام کې خلک وایي د تیر ګل راهیسه د بشار الاسد خلاف په مظاهره کونکو د پوز لخوا په ډزو کې د شلو زیات کسان وژل شوی دي د تیونس مصر او لیبیا او وروسته په شام کې هم خلکو د ولسمشر اسد د واکمنۍ خلاف مظاهره پیل کړې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کالیفورنیا ریاست په سیلیکان وادي کې د فیسبوک ویب پاڼې لخوا د امریکا د اقتصاد په اړه د خلکو د سوالونو ځوابونه ورکړل اوباما د فیسبوک د جوړونکو شپږیش کلن مارک زیکربرګ سره په یو پروګرام کې هم ګډون وکړ او ویل د امریکا د اقتصاد ښه کولو لپاره یو شمېر کارونه پیل کړې دي
where I still feel a huge sense of urgency. I've talked about a couple of things. Getting our deficits and debt under control in a balanced way, I feel needs to happen while I'm president. I don't want to leave it to the next president.
اوباما وایي دوی به مالی بحران او قرضې کنټرولوي او کوشش کوي دغه مسلې په خپله هواري کړي او راروان ولسمشر ته یې پرېښودل نه غواړي. په دغه خبرو کې اوباما د امریکا د 1.4 تریلیون ډالر بجټ ته کمولو په منصوبه هم خبرې وکړې او دای هم وویل په مالدار خلکو به ټیکسونه زیاتوي. او وروسته خبر دا چې د جاپان خبری ایجنسی کیوډو وای د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان با د تیر زلزلې او سونامی له کبله په فوکوشیما کې د تباه شوي اټمي پلانټ شاوخوا 40 کیلومتره ځای د نه استعمال سیمه ګرځوي. تمه ده ناوتو کان به نن د فوکوشیما دوره کوي او د اټمي پلانټ د صورتحال جایزه به اخلي. په جاپان کې د مارچ په 11مه نیټه راغلي زلزلې او سونامی په زرګونو خلک وجلي او په زرګونو اوس هم لا درک دي. داود مشال ریډیو تر دې دمه خبرونه.
قدر منوریدونکو د مشال خبرونه اوري او فرخنده وزیر درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په دې غړې کې متاسله پاره دا ریپورتونه شامل کړی دي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستانی پوځي چارواکو سره په دواړو خزو معاملو خبرې اترې کړې. سیډونکو د دواړو هیوادونو تعلقاتو ته په کوم نظر ګوري؟
دواړو ملکونو زما په خیال باندې یو بل نه اړیدل نه کیږي. امریکا هم چې کوم افغانستان کې کوم جنگ روان دی، چې امریکا په خپل فوجونو کې کمی کوي، نو د پاکستان هغه ته ډېر زیات ضرورت دی. داسې پاکستان هم چې کوم تاسو معیشت ګوره هغه د تبایع په لار باندې ولاړ دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی زای ځواکونه به امنیتی زمواري په ترتیب واره توګه خپل لاس کې اخلي، بلخو ولسی خلک د افغان ځواکونو د روزنې په اړه اندېښنې لري.
جهانیان به څنګه دوی ته د انتقال پروسه ورکی پلاس باندې؟ افغان ځواکونه په هیڅ وجه د دې وړتیا نه لري چې د مسولیت په غاړه واخلي د امنیت.
او فرانس د لیبیا د یاغیانو سره د مرستو کولو وعده کړې. د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر په پیرس کې خبري اعلان ته ویلي،
نحن حضرنا للتباحث مع الرئيس ساركوزي.
زموږ دلته د راتلو مقصد د صدر سرکوزی او د غل حکومت د نور مرستو غوښتنه کول وو چې د پوره کولو را سره ژمنه وکړي. هم
دا او نور ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریډیو خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه پیلېږي. د سلام پښتونخوا په غاګ باندې چې تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د خبرونه اولنی ریپورت ته. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځي چارواکو سره په دوه اړخیز معاملو خبرې اترې کړې. نوموړي د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقاني وسلواله ډلې سره اوس هم اړیکې لري. دا چې خاغلی مولن تر دې دمه د کوم پاکستانی چارواکو سره لیدل کتل کړي او په کوم موضوعاتو یې ورسره خبرې اترې کړي، د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل یو شیبه وړاندې را سره تازه حال شریک کړ.
دې کله پاکستان تر اورسه د هغه رستو د پاکستان د جوائنټ چیف اف سٹاف کمیټې چې کوم چیرمن دی خالد شمیم وای، د هغه سره لیدل کاتو غوړو د هغه رستو بیا د پاکستانی پوز د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره هم ملاقاتو کو. د دوران هغوی خصوصا چې کوم د ترهګرۍ خلاف روان جنگ دی په دغه چارو باندې خبرې اترې وکړي. د خبرو اترو کې وته د پاک پوز سرلخکر هغه ته وی چې کوم ډرون حمله کیږي، نو د دې د لاسه ترهګرۍ خلاف جنگ متاثر کیږي او کوم چې د عامو خلکو زمون سره مرسته دنو هغه مرسته زمون نه اوړي. دغه شانته دا غی دا خبر هم کوي چې په موږ دا تور لګول یا په موږ باندې دا شک کول چې ګنې موږ د جنگ کې د زړه د اخلاص کردار نه ادا کوو یا اقدامات نه کوو، حالانکه موږ د خپل وس د مطابق بلکې د دین هم زیات لګیا یو فوج او د نورو ادارو سره سره زمون اولس چې ګمنه هغه براه راست د جنگ نه ځپلې کیږي.
مایک مولن د پاکستان د یو نجی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې ویلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI اوس هم د حقانی وسلواله ډلې سره اړیکې لري. نو په دې اړه سیړون کی سوای؟
بالکل، په دې خبره باندې چې کله مونږ د سیړون کو سره یا د امریکای د سفارتخانه یو وګړي سره هم خبرې وکړو، نو هغه هم دا خبره تایید کړه چې کمې خبرې د ډرون حمله په حواله سره کیږي چې پاکستان به کوشش کوي چې دا ډرون حمله بندې کړي. خو امریکا دې خبرې ته بلکې مایک مولن خصوصا په دې خبره باندې غوږ چې ډرون حمله بندېدل خو نشي بندې دي، ولې د دې چې کم طریقې کار دي، نو دا به د دوه ملکونو چې کمې اداري دي یا فوزی یا استخباراتی، نو هغه به د دې لپاره یو کرندار ټاکی او د هغه تر لاندې به دغه شان دی دا کیبل کم چې تاسو خبر وکړه چې د ځنې استخباراتي دارو غړي هغه د حقانی نټورک سره مرستې کوي. نو زمونږ چې کومې دلته کې شنون کې دي یا چې کوم زمونږ سیلنکار دي، نو د هغه هم دا خیال دی چې او امریکا کوم شک کوي په پاکستانی چارواکو باندې، نو هغه کې څه نه څه حقیقت شته لکه دا هسي بی بنیاده خبرې نه دي.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل وو. قدر منوریدونکو، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات ډیر ساړه دي. د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې هم دې موضوع ته کتنه کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدلو لوی سببونه سدي او د سمېدو امکان یې څومره دی.
که څه هم د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترګری ضد جګړې په ترڅ کې د اړیکو موده نږدې یوې لسیزې ته رسیدلې ده، خو بیا هم په عملي ډګر کې دواړه له یو بل څخه ډېر لیرې ښکاري. داسې ولی هم دا پوښتنه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی دفاعي استازي بریګیډیر ریټایرډ سعد احمد خان مخې ته کښېښووله.
سیاسی دغه چې کوم دی مستقبل د افغانستان سره دی، دغه باندې د امریکې مصر داسې راش د هند چې کوم موجود دی په افغانستان کې، پاکستان دغه ته هم دی د شک په نظر باندې ګوري. درېیم چې کوم دا چې کوم امریکې دغه ورکړی دی چې د افغان کوم دا هغه به تقریبا دی ولا کو نو چې پاکستان هم دغه ته ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې دا فوجي قابلیت افغانستان سره هغه او د دې هند سره هغه مضبوط روابط نو پاکستان ته بده دواړه خو نه د جنگ خطرات دي. امریکایي فوج چې کوم دی په افغانستان کې موجود دی، پاکستان دغه تم ډېر د شک په نظر ګوري چې سوپر پاور به زما په بارډر باندې چې کوم دی زما په سرحداتو باندې موجود دي.
دلته یو بل پښتنه راپورته کیږي چې آیا خپل امریکا هم د پاکستان د ترګري پر ضد جګړې په اړه رول د ډاډ وړ بولي او کنه. د افغانستان د چارو کارپو ایاس خان وایي چې که څه هم امریکایي چارواکي په رسمي توګه د پاکستان په اړه د شک څرګندونې نه کوي، خو د لویدیځ مطبوعات د پاکستان رول تر نیوکو لاندې راولي.
په ښکاره توګه خو هیڅکله هم امریکایي چارواکي دا نه وایي چې دوی په پاکستان باندې باور نه لري، ځکه چې همدغه امریکایي چارواکي دي چې دوی مجبور دي بیا د پاکستانی مشرانو سره کینی او د دوی څخه په بیلابیلو غو کې شوبو کې په بخښونو کې مرسته وغواړي. خو بیا کته سوینه په غربي مطبوعاتو کې وخت په وخت داسې خبرې افشا کیږي چې واکه دوی ډیره ویره لري د پاکستان د اټومي وسلو څخه یا د پاکستان د دوی په وینا د دغه دوغانا پالیسي سینا چې لوی خو دوی طالبان خپل طالبان نه پریږدي د پاکستانی طالبان او لبلې خو غواکه افغاني طالبانو سره مرسته کوي.
اس خان زیاتوی چې په پاکستان او افغانستان کې د تیری نږدې یوې لسیزې نه آرامي په پاکستان کې د کارپوهانو او عادي خلکو سوچ بدل کړی دی.
په پاکستان کې د نن خپل مسلې دي، لکه فرزند بلوچستان مسله. په پاکستان کې د مختلفو اسلامي ډلو د حکومت په خلاف د دوی خوځښت او د دوی عملیات او بیا د پاکستان د آبادی زیاتوالی. پاکستان کې اقتصاد ډیر خراب دی، پاکستان کې د بجلی او د انرژي یو لوی بحران دی، همدغه سي د بیروزګاری یو ډیر عظیم بحران دی. آیا پاکستان داسې یو هیواد ځان جوړول غواړي چې هغه د خپل ملک د داخلي ستونزو د حل کولو پر ځای د نړۍ په ستونزو په هوارولو کې لکه چې د اسلام مفکوره ده چې دوی غواړي چې موږ د اسلامي نړۍ یو ډیر قوي هیواد یو هغه دی او کا موډل موږ خبرو کو آیا پاکستان ترکیه جوړېدل غواړي یا پاکستان سومالیا یا افغانستان د نویم کلونو افغانستان یا داسې نور ناکام هیوادونو په صف کې ځان درول غواړي.
په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ مشر مایک مولن تیر ورځ پاکستان ته تر ټولو لمخه په افغانستان کې دا ومنل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېری خرابې شوي، خو د په وینا دوی بیا هم دا پریکړه کړې چې باید اړیکې پر ځای وساتل سي. همدې خبرې ته په اشاره سره بریګیډیر ریټایر سید احمد خان وایي چې د منطقي حالاتو ته په کتو سره د دواړو هیوادونو له یو بل رغېده نشي کېدلای.
تعلقات خراب شوی دی او دا زما خره یو ساتنه او اصلاح به ویشي ګل زده دی بو کوشش کې چې واپس ورکینګ ریلیشن شپ چې ودوي جاره ته راولې ده چې دوه ملکونو زما په خیال باندې یو بل نه راغی د نتیجی امریکا هم چې کوم افغانستان کې کوم جنگ روان دی او دا سی فیصله کوم وخت دا کار راغلی دی چې امریکا خپل فوجونو کې کمی کوي نه د پاکستان سره ته ډیر زیات ضرورت دی. دا چې پاکستان هم چې کوم تاسو معیشت ګوره هغه د تبای په لار باندې ولاړ دی، بل د پاکستان فوج او خاص کر د هوایي فوج چې کوم بحری فوج دے دا امریکی په امداد باندې د دې ډېر انحصار دے او کو امریکی امداد بند کړی شي نو زموږ معیشت او فوجي چې کوم قابلیت ته هغه باندې ډېر سنجین اثرات راشي.
دواړه کارپوهان ایاز خان او بریګیډیر ریټایرډ سید احمد خان په یو نظر دي چې په امریکا، پاکستان او افغانستان کې د صلاحیت شته چې له وړو جزئیاتو مخه واړوي او د یو لوی هدف لپاره جوړ جاړی وکړي.
داو عبدالحی کاکر چې تاسو ته د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقات په اړه سیړنیز ریپورت وړاندې کړ.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس د افغانستان په اړه یو خبر. نن سهار د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پولیسو د اکیډمۍ په موټر کې د بمی چاودنې له امله یو لس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وای دا چاودنه د پولیسو په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم له امله شوې ده. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال د دې پیښې په اړه نور تفصیل راکوي.
نن سهار د جلال آباد ښار د چپارهار زړې اډې په سیمه کې د پولیسو اکاډمۍ د استادانو پر موټر چاودنه کې یو لس تنه ته مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني د امنیت امیر سمنوال محمد مسوم هاشمي وایي چې چاودنه د پولیسو د اکاډمۍ د استادانو د مالی پر موټر شوې چې درې تنه پولیس پکې وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د امنیت امیر وایي چې په ټپیانو او ژوبل شویو کې د پولیسو د اکاډمۍ استادان هم شامل دي.
اکاډمۍ عملوه او دا روزانه بس دوی اکاډمۍ ته تله د پولیسو او دې کې دښمن لخوا نه ورته میندې تلیا شوی په داخل د موټر کې درې کسه شهیدان دي، څلور کسه زخمیان دي.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د روغتون رئیس ډاکټر سیف الرحمن وایي چې د پیښې له ځای نه ورته اته تنه ټپیان چې دوی له درملنې وروسته بیرته کورونو ته استول شوي او درې تنه مړې راوړل شوي چې په ټپیانو کې ولسي خلک هم شامل وو. وسلوال طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیستې او وایي چې په دې پیښه کې یې شپږ تنه پولیس وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
قدر منوریدونکو، تاسو مشال اورئ او د نړۍ له حال مخبرو. د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی د لیبیا د یاغیانو سره ژمنه کړې چې د قذافی په ځواکونو به هوایی بریدونه نور زیاتوي او د یاغیانو د تنظیمي مرستو لپاره به پوځي افسران هم لیږي. د لیبیا د عبوري قامی کونسل مشر مصطفی عبدالجلیل په پیرس کې خبریالانو ته ویلي چې دوی سره ټولې وعدې په هیواد کې د جمهوریت راوستلو لپاره شوې دي. هلته امریکا د لیبیا د یاغیانو سره د مرستو لپاره د فرانس او برتانیا لخوا د پوځي سلاکارو د لیږلو هرکلی کړی دی. نور تفصیل د واشنگتن ډی سي نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
په داسې حال کې چې د لیبیا د واکمن معمر قذافي وسلوالو مخالفانو په اورستیاو کې د نوموړي په ځواکونو د ناټو فضايي بمبارۍ ناکافي وبللې، د اروپایي هیواد فرانس صدر نیکولس سرکوزی تیره ورځ په پیرس کې د لیبیا د عبوري قامی کونسل د مشر مصطفی عبدالجلیل سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې حکومت به په لیبیا د بمبارۍ او سیوا کولو ترڅنګ دغه هیواد ته پوځي مامورین هم واستوي تر څو د قذافي ځواکونو په ځپلو کې له یاغیانو سره مرستې ترسره کړي. له ملاقات وروسته خاغلی عبدالجلیل هم په پیرس کې خبریالانو ته وویل چې هغه د فرانس صدر ته د لیبیا د ختیځ ښار بنغازی د دورې کولو بلنه ورکړه تر څو وګوري چې دغلته یاغیان څنګه د یاد هیواد په مرسته د قذافی د واکمنۍ په لمن زوړلو کې بریالي شو او زیاته
کړه.
زموږ دلته د راتلو مقصد د صدر سرکوزی او داغل حکومت د نورو مرستو غوښتنه کول وو چې د پوره کولو را سره ژمنې وکړي. هم موږ له نړیوالې ټولنې سره دا وعده کوو چې د وداسې جمهوري ټولنې د جوړښت لپاره وکارو کوو چېرته چې به د دولت د مشر انتخاب د ووټ په واسطه کیږي نه چې د پوځي طاقت په کارولو. بلې خوا ته بیا په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو د صدر اوباما په حواله رسنیو ته ویلي چې نوموړی دا حال هم لیبیا ته د ځمکني ځواکونو د نه لیږدولو په خپله خبره ټینګ ولاړ دی. ولې وایي چې د فرانسې او برتانیې لخوا یې دغه هیواد ته د قذافي د وسلوالو مخالفانو د مرستو په غرض د پوځي سلاکارانو د استولو د وړاندیز هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې بیا د امریکا مرستیال صدر جو بایډن له ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په امریکه کې ناټو سره د خپل حکومت د مضبوطې ملګرتیا ډاډ ورکړ او هغه مفکورې یې رد کړې چې تر مخه یې ویل کېږي یاد سازمان د لیبیایي پوځ د زیر کولو توان نه لري. د راپورونو تر مخه د ایتالیا حکومت چې د ناټو په لیبیا ضد عملیاتو کې نیغ په نیغه خو برخه نه اخلي، ولې تیره ورځ یې ژمنه وکړه چې د دغه هیواد لس پوځي مامورین به هم د یاغیانو د تربیې لپاره لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د لیبیا
د حکومت ویاند موسی ابراهیم د هیواد په پایتخت ترابلس کې له یو چینایي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د لیبیا د راتلونکي په اړه اټکل کول د لیبیایي ولس حق دی. د لیبیا د راتلونکي فیصله به څوک کوي؟ یاغیان، کنه کومې نورې ډلې او کنه د لیبیا خلک؟ له هر یو اخلاقي او منطقي پلوه که ورته ګورې نو دا فیصله کول د لیبیا د خلکو کار دی. په داسې کې بیا نو د یاغیانو کم حق جوړیږي چې د لیبیا راتلونکي د خپل خوښي له شرطونو سره اتړي؟ دا به څنګه شي که لیبیایان هم معمر قذافي د خپل مشر په توګه وغواړي؟ څوک به هغوی ته انکار
وکړي؟
بل پلو بیا د روسیې حکومت هم یو ځل بیا په لیبیا د ناټو د عملیاتو په غندنې کولو دغلته د اوربند عملي کولو غوښتنه کړې ده. د دغه هیواد خارجه وزیر سرګی لیوروف د سربیا په پلازمینه بلغراد کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کله هم په لیبیا کې او یا په نورو کوم هیوادو کې د حکومتونو چپه کول مقصد نه دی ګرځولی. نو هر هغه څوک چې له اوسني قرارداد څخه هم د دغه ګټو د پورته کولو په هڅه کې دي په واضح توګه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل له سپارښتنو سرغړونه کوي. ملګرو ملتونو بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو د لیبیا په لویدیځ خارګوټي مصراتا د قذافي د ځواکونو لخوا د درنو جنګي مهماتو په کارولو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې له امله به قذافي د نړیوالو جرمونو په تور تورن وګرځول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وای مشال ریڈیو اور
قدر منوریدون کو همدلی بیا په حوالہ بل یو رپورٹ په پختو جبا زکه چې پختو باندې پختو جبا باندې مشال ریډیو تاسو ته پارا نه ساته خبرونه لري. د لیبیا په مصراته خار کې د هوان یعنی ماټر د یو توغندی د لګیدو له عمله سلور اکاس خبري اعلان یا فوټو جرنالستان په نخښه شوی چې درې پکې جوړ شوی دي او سلورم یې وجل شوی دی. وجل شوی فوټو جرنالست ټیم هیترینګټن نومیږي چې په جنگي سیمو کې وخت په وخت عکسونه اخیستي او د یو ډاکومنټری فلم د آسکر ایوارډ لپاره هم نامزد شوی. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اجانس ته یو رپورت مهم ټکی تاسو ته زما همکار نجیبا میر وړاندې کوي.
ټیم هیترینګټن د آسکر نړیوال ایوارډ لپاره کاندید د جګړو تصویر اخیستونکي او د فلمونو ډایرکټر د چهارشنبه په ورځ د لیبیا په مصراته خر کې هغه مهال وژل شو چې د کرنل قذافي د ځواکونو او د یاغیانو ترمنځ د جګړې انځورونه اخیستل. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په یو رپورت کې لیکي چې درې نور عکس اخیستونکي خبریالان هم په یاد شوي خر کې ژوبل شوي دي. ټیم هیترینګټن له عرب برتانوي او تر دې مخکې په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه یو ډاکومنټري فلم په شریکه جوړ کړو. په امریکا کې مېشت یو ناشر جوهانا راموس بویر اسوسییټډ پریس ته ویلي د یاغیانو تر تسلط لاندې مصراته خر د څو نیو رئیسې د لیبیا د مشر کرنل قذافي د ځواکونو لخوا تر بمبارۍ لاندې نیول شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکي چې نیویارک مېشتې عکاس خبریال کریس هوندروس هم سخت ژوبل شوی. هغه د مهال په حکمه روغتون کې د کوما په حالت کې دی او ډاکټرانو د هغه صحي وضع د اندېښنې وړ ښودلی. ډاکټران وایي دوه نور فوټو ژورنالیستان ګای مارټین او میکایل کریستوفر هم د هوان توغندی په چارو ټپیان شوي چې درملنه شوې ده. خغلی هیترینګټن یو سلویخ کال عمر لرلو او تیر کال د خپل ډاکومنټري فلم ریستری پو لپاره چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په فعالیت جوړ کړو د آسکر ایوارډ لپاره کاندید شوی. خغلی هیترینګټن دا فلم د سباستین جونګر سره په ګډه جوړ کړو او خغلی جونګر هغه کس دی چې تر دې مخکې دی پرفیکټ سټروم په نوم ډاکومنټري فلم جوړ کړو. د آسکر ایوارډ لپاره د ټیم هیترینګټن لخوا جوړ شوی ډاکومنټري فلم د یو امریکایي آسکر په نوم نومول شوی چې جوان ریستری په نومیږي او په جنگ کې وژل کیږي. په نوموړي ډاکومنټري فلم کې په 2008 او 2008 کلونو کې د 103 هوایي فرقې د جنگي فعالیتونو کیسه رانغښتل شوې ده. د هیترینګټن سره یو ځای ژوبل شوی عکاس خبریال هوندروس چې دا مهال د کوما په حالت کې دی هم یو سلویخ کال عمر لري او د 1990 کال راهیسې د کوسوو، عراق او افغانستان په جنگي سیمو کې کار کړی دی. د نوموړي عکسونه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. نوموړي د فوټوګرافۍ دوه لوی جایزې ورلد پریس فوټو انر او رابرټ کاپا ګولډ میډل ترلاسه کړی دی. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې د لیبیا په جنگ کې تر دې مخکې هم دوه خبریالان وژل شوي دي. د مارچ په 14مه کیمرامین علي حسن الجابر په بنغازی کې په ونې خطه کې وژل شو او په همدې خر کې د مارچ په 19مه نیټه محمد البناوس د یو نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو وژل شو.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، اوس کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو چې کومو موضوعاتو ته اهمیت ورکړي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو د امریکای د ګردو پوزونو مشر مایک مولن د پاکستان د دورې خبر د تصویرونو سره په لومړي پاڼه باندې خپور کړی دی. ورځپاڼه ایکسپریس، ډیلی ټایم، آج، جنگ، دی نیوز او ډان لیکي چې د امریکای د ګردو پوزونو مشر مایک مولن د پاکستان د پوز سرلاکر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټي چیرمن جنرل خالد شمیم سره ملاقاتونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په دې موقع مایک مولن وویل چې د ایس ای د حقانی ګروپ سره رابطې دي او دا چې ډرون حمله نشي بند دی. ورسپاره زما یک مولند خلی لیکي چې څنګه جنرال کیانی د خپل خلکو حفاظت کړی دی، دغه رنګ د وی هم د خپل امریکایانو د حفاظت ذمہاری په سر ده. نن اکثر ورسپاره خپل ادارې د پاکستان پیپلس پارټي لخوا د قومي حکومت جوړول لړکی لیکلی دي. ایکسپریس ورسپاره ادارې کې لیکي چې پاکستان پیپلس پارټي د قومي ګټو لپاره د نوي حکومت جوړول لپاره مسلم لیگ کاف ته په باقاعده توګه حکومت کې د ګډون بلنه ورکړې ده او نوې سیاسي صورتحال کې به د متحد قومي موومنت، جمعیت علماء اسلام فی او مسلم لیگ کاف حکومت کې ګډون خبر وی. ادارے لیکي کې کچري حکومت مسلم لیگ کاف او متحده قومي مومن حکومت کې شامل نکړه راتلون کې بجټ کې بورته ډېرې مسلې را ماه ته شي. نو ځکه وزیر اعظم یوسف زاګیلانی هم په دې حالو زلو کې بوخت دي چې دا ټول ګوندونه په خپل حکومت کې شامل کړي چې دا رنګ دوی په مسلو کې کمی راشي او حکومت محفوظ پاتې شي. ادارے اخري کې لیکي چې اصل قوت ولست دی، نو باید چې حکومت ولس هم په اعتماد کې واخلي. ایکسپریس ورسپان خپل دوي مې ادارے د آی ایم ایف نه د قرضو لړکی لیکلې ده. ادارے لیکي چې د پاکستان او آی ایم ایف چارواکو د روانو مذاکراتو اخیری پړاو بے دس نتیجې پای ته رسیدلې دي. ولې رسو دغه مذاکرات وغځولې شو او د مذاکراتو راتلونکي دور بعد مئی په میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. ادارې لیکي چې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د ورکوونکو قضیش پغم کې د مئی کال 2019 نه ودرېدلې دي او د لړکی آی ایم ایف پاکستان ته ویلي دي چې راتلونکي دوه میاشتو کې د اصلاحات وکړي. ادارې لیکي چې د آی ایم ایف د دې خبرو نه سرګندې کې چې د ورس پورس د ګرانۍ او نرخونو زیاتولو باوجود هم زموږ حکومت د آی ایم ایف په معیار پوره نه دی ختلې. زیاتوی چې څومره حالې زله حکومت د ایم اف ته قرضو اخستو لپاره کوي. کچره حکومت دا توانایي په خپل ولس خرڅ کړي و نن بدولس د حال نه و. اداري اخره کې لګي چې حکومت خپل تجارت د نړیواله منډي سره زیاتول پکار دي. دا رنګ به ملک هم مضبوط شي او ولس به هم د خوشحالي ورځ وویني. د انګریزي ژبې ورځ پاڼې د نیوز پلې اداري د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلې ده او وایي چې په دې وروستۍ کې دواړو ملکونو تعلقات د لوړ جوړو سره مخ شوي دي او پاکستان ته د راتګ نه یو ورځ وړاندې مایک مولن هم ویلي وو چې تعلقات نن سبا په خمول ندی او د دې بډیر بد اغیز را ماغی ته شي په خپل د امریکای او پاکستان او بیا د ټولو سیمې د پاره. ادارې لیکي چې بل طرف ته زموږ د خزانه وزیر هم د امریکای په دوره دی چې د نړیوالې مالیاتی ادارې او نړیوال بانک سره د قرض بل کیس د پاره خبرې اترې ناکامه شوې دي او کې دیشي چې په بل میاشت کې د مالیاتی ادارې غړي د پاکستان دوره وکړي او دلته د حالاتو جاج واخلي. ادارې اخره کې لیکي چې څوک زموږ ناراضي لګوي چې تعلقات خنه دي یا پاکستان ډیر سن ندی کړي نو هغه د خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دوی په خپل سره دي. د کیری لوګر بل تر لاندې و ارب ډالرو کې به مونږ ته هر کال یو نیم ارب ډالر ملاویدلې ولې تر اوسه مونږ ته صرف 300 ملیون ډالر ترلاسه شوي دي. که څوک زمونږ نه د ختمه کوي نو باید چې زمونږ سره دې هم خو وکړي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. فرخنده وزیر سټوډیو تراغلې دا راځي چې د خبرونو سرټکی تی واورو.
د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په اسلام آباد کې ویلي آیسای د حقانی ډلې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان په جلال آباد ښار کې په یو موټر بمی چاودنه کې یو لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. فرانس ویلي نیټو دی د قذافی په پوځ هوایی بریدونه زیات کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د ملک ته اقتصاد ښه کولو لپاره یو شمیر کارونه پیل کړي دي.
قدر منوریدونکو د فرخنده وزیر نمو د خبرونو لنډیز واورید او اوس هم د باقی پاتې خبرونه باقی پاتې ریپورتونو ته ورزو. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په یو قومي شناختی کارت با صرف یو سیم نمبر یا کنیکشن ورکول شي. خو د ولسی خلکو ترڅنګ د موبایل ټلیفون کمپنیو هم دا فیصله رد کړی ده. تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې ریپورت کې.
اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د موبایل فونونو د کمنو مشرانو سره ملاقات کې فیصله کړی دا چې یو شناختی کارت باندې با صرف یو سیم ورکول شي. او دا چې ام زی چې کوم ته یو خاص نمبر ویل شي د هغه بغیر استعمالیدونکي موبایل سیټونه به هم په فوري توګه جام کولای شي. په دې باب له د موبایل فونونو کمپنو د ریسک پل کړي چې په یو شناختی کارت باندې د کور ټولو زنانو سیمونه اغستی وي ځکه چې د دې سره اکثر شناختی کارتونه نوي. په دې حق له مشال ریډیو ته د یو نجی موبایل کمپنۍ چارواکي نبیل اویل
کیوتن غواړي نو لس کنیکشن اغستی شي ځکه چې یو کس ته د لسو کنیکشنو اغستو اجازه دی. خو چې حکومت کومه فیصله کړې ده نو یقینا دینه به ولس سره سره موږ ته هم نقصان ورسی ځکه چې ته ماته دا وایا چې یو کور کې به څومره شناختی کارتونه وي چې دا کور هر بنی ادم به پیزان لسیم اخلي. او بیا د ټولو نزیاته مسله خو وزنانه وتوي ځکه چې اکثر د هغوی شناختی کارت نه وي.
د حکومت لخوا د دې اعلان وروسته ولس هم په دې باب لا اندېښمن شوی دی. یوتن افضل خان مشال ریډیو ته وویل
مشکلات خو به ټولی دنیا ته ځکه جوړ شو ټول پاکستان والا تا ځکه چې د هر سړی کاروبار می یو نمبر دکان کې وی بل پکور کې وی او یو به زوی سره وی یو به لور سره وی ټول مشکلات جوړیږي د سره. او دا چې یو نمبر شنو د سره به دا خو یعنی داسې وګڼه چې د خلکو له کاروبار به پټپو کې او ټول خلک به پریشانو کې واشي. او ما سره خپل د سیمونه رزق چې یو کور کې چلیږي یو په یو ما سره نو کچې سم یو شي او په یو کارت باندې یو ملایوي کې به زما کور سره رابطه کټ شي بس به مسله جوړیږي.
دا غرنګ یو بل تن ګل اکبر مشال ریډیو ته وویل چې دې فیصلې لکه بلبا هغه د ډیرو مسلو سره مخ شي
چې اوس زما په ناسي مری موږ درې سیمونه وخت کړی دي چې زموږ د بچو یې ناسي نشته په کور کې. نو زما په نوم چې کوم درې سیمونه یو زما په کار دي چې زما استعمال کړه یو مې بچو سره ده یو مې زوی ده بوښلې غوم د خیره واشلات نه وکالو ده ولی هغه سره مې نه سینه ست نو اخر هغه بس کی بچو سره چې بکور کې سیم نه بغیر هو چې کوم دا ټلیفون نو یو بیماری موږ ته جوړه شوی ده. ضروری دی وخت کې موږ غوڼو پدی معنی چې سکول د زی راځي بوښ د لارې معلومات کو یاده حالات بوښلې یا باران شي یا لیټ شي غلط مهنوي پدی معنی کې نو بشک کولې شي بوښ لیدار منه کولې شي چې په یو نه سیم نه یو ور کولې کی نو په هغه نه سیم نه بیا دویم لدوم اجازه ور کولې شي بوښ لینا شي خو هغه که زمون د قوم زمون د خزانه او زمون د ملک صف دای بګي بالکل دی دا وکړې شي دا دی یو شي
ته دا ونه ولدا چې په دې مقار رحمان ملک ته هدایت هم کړو چې راتلونکي وخت کې به هیڅ یو د موبایل فون سیم اغستون کې ته په موقع نه ورکړې کیږي بلکې د نادر لخوا د تصدیق نه رسټو به دا اغستون کې د کور په پتا سیم لګلې شي. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اورئ. دا وخت د افغانستان په اړه یو ریپورت کسه هم د امریکا او افغانستان حکومتونه او مشران په دې نظر دي چې امنیتی مسولیتونه او ذمہواری به ځای ځواکونه تسپارل کیږي. خو د افغانستان د هلمند ځنی اوسیدونکو وایي چې افغان ځواکونه د امنیت ساتلو ځواک نه لري او افغان ځواکونه ته د واک سپارلو سره به په دغه ولایت کې نور هم امنیتی حالت خراب شي. خو په دغه ولایت کې چارواکي وایي چې دوی پوره چمتو لری چې د لخکرګا او اړوند سیمو امنیت وساتي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې.
د افغانستان د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې که له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیت چارې وسپارل شي نو وضعیت به لا نور هم خراب شي. دوی وایي چې افغان ځواکونو ته ښې زده کړې نه دي ورکول شي او پخو او مډرن وسلو هم نه دي سنبال. د هلمند د مرکز لښکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی وکیل احمد وایي چې اوس د بهرنیو پوښتونکو هم پوره امنیت نشته او که افغان ځواکونو ته امنیتي چارې وسپارل شي نو کیدای شي نور هم ناامنۍ زیاتې شي.
افغان ځواکونه تر اوسه پورې لکه څنګه چې باید ضرور و چې دوی په هغه معیار باندې وروزل سي نه دي روزل سوي، نو جهانیان به څنګه دوی ته د انتقال پروسه ورکوي په لاس باندې؟ افغان ځواکونه په هیڅ وجه د دې وړتیا نه لري چې د مسؤلیت په غاړه واخلي د امنیت، او نه هم کولای شي چې دغه امنیت دوی وساتي.
خو د هلمند ولایت امنیه قمندان محمد حکیم انګار وایي چې په دوی پورې مربوطه ځواکونه ښې وسلې لري او هم کافي روزنه لري او دا لړۍ همداسې روانه ده.
د جمهور رئیس د وینا سره سم دا ښار قدرت افغاني قوتو ته سپارل کیږي. پولیس د غونې سلا وسایت هم لري او تربیه شوي عسکر هم لري، کافي اندازه عسکر لري، موږ کولی شو چې د دغه ساحې ساتنه وکړو.
د هلمند امنیه قمندان زیاتوي چې پخوا به واک د بهرنیانو سره و او دوی یوازې امر ته انتظار و، خو افغانان په خپل هیواد کې په خپلو کارونو ښه پوهیږي او اوس چې کوم امنیت راغلی هم افغان ځواکونه راوستلی. په هلمند کې د سیاسي چارو یو تن کارپو امین الله وایي چې ښه روزنه، ښې وسلې او په ځان باور کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
بهرنیان خو دا لس کاله دلته تیر کړل، دا نه کاله دلته تیر کړل، د دې پر ځای چې د بهرانو څخه د امنیت لمن راټوله کړه، د خلشین راټوله کړه، لشکرګاه ته ودرول، نو موږ څنګه په بهرنیانو باندې دا وایو چې بهرنیانو ساتل شوی؟ په دا دوه کلو کې یو څه افغان ځواکونه پیاوړي شوي چې بېرته د ساحې کنټرول کړی وې ساتلې، نو موږ ځکه په افغان ځواکونو باندې باور لرو چې افغان ځواکونه کولای شي چې په هلمند کې امنیت راولي.
د یادونې ده چې میاشت وړاندې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د ځینو ښارونو او ولایتونو نومونه په ګوته کړل چې د سخت کال په جولای کې به یې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال راډیو.
قدر منوریدونکو، دا وخت یو بل نړیوال ریپورت. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د وجل شو او ټپي شو پوځیانو شمیرې خبرې کړې چې تر مخې یې 1401 کسان وجل شوي او 1013 زخمیان شوي دي. دا ریپورټر ته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د امریکا څخه خبرېدونکي ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپلې وخبره کړې ریپورت کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د خبر په حواله لیکي چې له 2001 کال راهیسې د دې میاشتې تر 19 نیټې پورې په افغانستان کې د امریکا د پوز 1401 غړي وژل شوې دي. امریکا په 2001 کال کې په افغانستان د طالبانو د حکومت د ړنګول لپاره برید وکړ. د امریکا د دفاع وزارت د غشمیرې 1401 ښیي. په دې کې دوه هغه ملکی کسان هم دي چې د پوځیانو سره د کار په محل وژل شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په وینا د امریکایي پوځیانو د وژنې تر ټولو وروستۍ پیښه د اپریل په 14 نیټه رامنځته شوه. دا پیښه د افغانستان په نیمروز ولایت کې وشوه، چیرته چې د وسلوالو په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. د واشنگتن پوسټ د رپورټ تر مخه د اعلان شوو شمیرو څخه 1014 پوځیان د افغانستان دننه په بیلابیلو بمی بریدونو، ځانمرګو حملو او مخامخ جګړه کې وژل شوي او پاتې یې هغه کسان دي چې زخمیان شوي وو او له افغانستانه بهر یې په روغتونونو کې سا ورکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په یادولو سره لیکي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د یادو وژل شوو کسانو سربیره د امریکې د پوځ 1012 کسان زخمیان شوي هم دي. د یادونې وړ ده چې ناټو اعلان کړی تر 2014 کال پورې، یعنی درې کاله وروسته، به بهرني جګړه کوونکي پوځیان په تدریجي شکل له افغانستانه ووزي او د هیواد امنیت به افغان پوځیان په خپله غاړه واخلي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
قدر من اوریدونکو د مشال پخپرونو کې د قبایلی سیمې په اړه یو ریپورت د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په باجوړ کې ویلي. په باجوړ کې د امن راتلو سره خلک اوس واپس پولیسو ته تلی شي. گورنر دا هم ویلي په باجوړ کې بسکولونه جوړوي او د پرمختګ نور کارونه وکوي. نور حال د خالد خان په دې ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په قبایلی ایجنسی کې د ځای مشرانو یو غونډه ته د وینا په محل اول چې په پوره باجوړ ایجنسی کې سل پسل امن په ځای کړی دی او باجوړ ایجنسی لومبنه قبایلی سیمه دا چرته چې جنگیالی پشا تمبول شوی دی د په بیکوره شوی خلکو غاګو کړو چې اوس دې دوی خپل خپل سیمه ته بیرته ستون شي ځکه چې دغلته پوره امن راغلی دی. د اول د امن په ځای کېدو وروسته د حکومت پوره پام د سیمه په ترکه دی او په دې لړ کې د پرمختیا یو شمیر چارې پیل کړې شوې دي. په دغه موقع گورنر مسعود کوثر 50 متاثرینو ته د معاوضې چکونه ورکړل او وی ویل چې بیرته ستنېدونکي خلک دي اوس په متعلقه بینکونو کې اکاونټونه پرانیزي چې ورته په مکمل توګه وران شوي کور دپاره 400,000 او په جزوي توګه وران شوي کور دپاره 1,50,000 روپۍ معاوضه ورکړل شي. د گورنر په وینا په سیمه کې د وران شوو سکولونو د بیا ودانولو دپاره ورته د نړۍ د هیوادونو او مرستندویو ادارو را روان دي او د روان شو سکولونو بیرته ودانول د حکومت لومبنه ترجیح ده. د قبایلی سیمې لپاره په قدرتي آفتونو کې د مرستې د ادارې د ایف ډی می لخوا ورکړل شوی شمیرې تر مخ په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې 90% جاج له مخې په بیلابیلو فوجي عملیاتو کې 3215 کورونه په مکمل توګه او دغه رنګ 15,403 کورونه په سناسو ډول تباه شوي دي او د دې مالکانو ته د معاوضې لپاره د باجوړ پولیټیکل کې د بینک اکاونټ پرانستلو بندوبست شوی دی. خوشبینګیری حاجی سیدا جان د باجوړ اوسیدونکو دي او د نوخار په جلوزو کیمپ کې جون 13 وی دی. خو نه د گورنر د امنیت په داوو باور دي او نه د ایف ډی می پجمنو دی وای.
زما نوم سیدا جان دی او د باجوړ اوسیدونکو یم او زمنګ د خیبر او د باجوړ او د مومن متفقه تور باندې دا فیصله ده چې زمنګ په علاقو کې د امن راش د امن نه بعد منګه ان شاء الله خپل علاقو ته ځو واپس بالکل په خوشحالي ځو. لیکن د پی ډی می او د ایف ډی می په خله باندې نه ځو ځکه چې هغه 22,000 یا 40,000 یو پی خاندان اخلي او منګه لکه 15 سان او یا 15 خاندان په یو ټرک د چرګانو پښانه یاد ما د حیواناتو پښانه یو ځکه یو کلی تملیګي
د ایف ډی می د وینا تر مخه د روان شو کورونو مالکانو ته به دغه معاوضه په درې پړاوونو یا مرحلو کې ورکول کیږي او دا ټوله پروژه به د روان کال د اخرینه میاشتې پورې سرته رسی. خالد خان مشال ویډیو پیښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
قدر منو اوریدونکو د قبایلی سیمو په اړه یو بل ریپورت ریپورتونه وايي په قبایلی سیمو کې به 9,55 کمیونټي سکولونه بندول شي چې په کې به خواوشا 15,000 ماشومان د تعلیم نه به برخې شي او د سیمې 2,000 کسان به په کې هم بیروزګار شي. بل خو د هیواد نورو برخو ته د تعلیم لپاره په تلو کې قبایلی طالب علمان یو شمېر ستونزې لري. فاټا سټوډنټ فیډریشن د قبایلی سیمو د 12 کونکو په پیښور کې یو پریس کانفرنس کې د حکومت نه غوښتنه کړې د دوی پسیمو کې د تعلیم په سلسله کې ګامونه پورته کړې شي او سکولونه او کالجونه د جوړ کړې شي. د مشال ریډیو خبريال خالد خان د دغه قبایلی طالب علمان سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه واورو قبایلی طالب علمان څه غواړي.
زمان خان بہادر وزیر دے شمالی وزیرستان فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن شمالی وزیرستان صدر تحصیل د تاہل شوال علاقے سره من تعلق تے زمون علاقہ کے بالکل غنیشتا کلے سکولونه او کالجونه کالجونه بالکل نشتا او چکم سکولونه دی بالکل بند دی او شکم دے دا نور علاقے دی شوال سره تحصیل د تاہل دا کی سو ادارے بکلی کای کی مستزان نشتا پلا رمون نہ پری دی زمون اسٹوڈنٹان فضل گرفتار یو شناختی کارڈ دی پا وجود کای لار پہ خبر تنه راتله وزیرستان ته چې زی خیر وس مون وزیرستان لکه مونږ چې په خپل ځو کالج په کارډم نه پریږي
زمانو شفیق احمد صافی دی د مومن ایجنسی سره تعلق ساتم مرکزی نائب صدرین د پاره سټوډنټ فیډریشن تعلیم په وجه باندې ټول دنیا مخکزي تعلیم په وجه باندې ټول دنیا روخانه کیږي پن وخت کې ټول ټرایبل بیل چي دی د تعلیمي لحاظ سره ډیر روسه پات شو ځکه چغلتا نامعلومه خلکو یو خواغل د تعلیمي ادارې والو زول په مکمل توګه باندې ختم کړل
زمانو زابیت الله صافی دی د مومن ایجنسی تحصیل صافی سره تعلق ساتم زمونږه تعلیمي ادارې د بنډي د فوجي اپریشن په وجه باندې هلته چې کم کالجونه دي اسکولونه دي هغه وران شوی دي هغه کې وس فوجي کم فوجي آرمی والے دي هغه قبضه کړی دي قبضه کې اخیستی دي هلته زیات تر کم سټوډنټان چې دي هغه یعنی دماغي توازن خراب شول ډیر پکې پاګلان شول داسې سټوډنټان هم دغهونه د میټرک امتحانونه پاتې شول بل میان مسله زمونږه داده چې کم مونږ چې په لار باندې راځو مونږ د غټ مشکلات دي مونږ ته د شناختی کارتونو تفوس کوي دلته چې کم نادر په پیښور په بورډ کې د قبایلی سیمو د پاره کم نادر کولاو کړی دا هغه د قبایلو د سټوډنټانو او د قبایلی خلکو سره دونه ظلم زیاتې شروع کړي دي چې کم کس لا ویریفیکیشن نه پاره فارم ورګي نو هغه د التجوی سی هغه سپایي راړي نه دي د پراټ کیس کې اچي
زمانو ګل ستار صدیقي د کورم ایجنسی فار د سټوډنټ فیډریشن نائب صدر تاسو ته څنګه معلومه ده د ډیر وخت نه د شیعه سنی فسادتو په وجه لارې بندي دي حکومت کله د شیعه سنی فسادات نوم ورکی کله ورته د فوجي اپریشن نوم ورکی خدا سره ټال مټول دي الته حالت مونږ ته پته ده چې بالکل هیڅ خلاف څه قسم کروي نه کیږي خو صرف حکومت د کم عوام ته سہولیات دي داغې نه ځان بچ کی پولیټیکل سکالرشپ دي هغه هم په بند کړی دي اچ مونږ کې سره رابطه وکړو هغه مونږ درلګلې د 44 سره رابطه وکړو پی مونږ ته نه را لګلې سلارې هو د شیګانو سنیانو په وجه بندي شی سټوډنټانو د سنیانو د وجه نشیتلې او سنی سټوډنټانو د شیګانو د وجه نشیتلې او سلارې به داسې چې هغه د طالبانو د وجه بندي تلو راتلو کې تقریبا کال کې یو الګ تقریبا کور ته نشیتلې
هارون لوکمان افریدی نوم دي په ټولو ځینو کې او په ټولو شهري کې د پاکستان په ګډ ګډ کې یونیسټي کوي لیکن افسوس خبردار چې مسلسل فاټا 61 سال نه نظر انداز کیږي
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو پورتیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لار ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی پورځ اوریدلای سي
په بلوچستان کې د ډاکخانو کارکونکو د ممکنه نشکاری یا شخصي کولو پر ضد احتجاج کوي سمو د وړاندې د مرکزی حکومت له اړخه اعلان شوی وو چې دوی به د پوسټ افیس یا ډاکخانه محکمه پرایویټایز کوي یعنی په شخصي ادارو به خرڅوي په دې اړه د کوټه نازمو خبريال نیاز مساخیل نور تفصيل راکوي
یو سمو د مخ کې د مرکزی حکومت له اړخه اعلان شوی وو چې دوی به د پوسټ افیس یا ډاکخانه میکمه نشکاری کوي یا په بل معنی د میکمه به خرڅوي هم له هغه وخت څخه د ډاکخانه میکمه کارکونکو په احتجاج لاس پورې کړی دی او په خاصه توګه په بلوچستان کې یو نوی ورځ ورسته د ډاکخانه کارکونکو لاریونونه تر سره کوي د کوټي جنرال پوسټ افیس یو کارکونکو په دغه اړه و مشال ته وویل
زما نوم دی اغا دولت شاه زه سیم د نوب د جی پی او پرزیدنت تقریبا د دویم میاشت زموږ احتجاج روان دی دا احتجاج چې دی د نشکاری خلاف دی ولی چې دا پوسټ افیس دی او ډیر منافق بخش اداره ده او د دې خرڅون چې دی دا ډیر لوی ظلم دی د ملک سره ظلم دی د عوام سره ظلم دی او د لازمین سم ظلم دی د ملک سره دا ظلم دی چې دا یو منافق بخش اداره ده دا کپ پرایټیزیشن کې ولاړې نو دې ته به د ګورنمنت هیڅ فائدہ نه عوام ته به دا نقصان دی چې اوس کم ختم شي په تر په بیر تر کشمیر پورې وړو بیا به دا خط چې دی په 300 روپۍ کې تر کشمیر پورې زی او د ملازمین د پاره دا نقصان دی چې دلته به کنډیشنکاري وسی نو دلته به ملازمین به چانټی کیږي چې شیر سل مزر سل کسان کار کوي هغه به 50 کوي نو په دې کې شانتیز کې په دې د ملازمین سبا دا ظلم دی نو دې د فرض د احتجاج روان په ګرد کښنی کښنی ضلعو کې روان دي چې وایي د محکمه چې دې نشکاری کې نیسی ولاړ
که څه هم د ډاکخانې محکمې وفاقي وزیر عمر ګورګي چې سمو د مخ کې ویلو چې حکومت به ډاکخانه نه خرڅوي نو پر دغه برسیر هم احتجاج سره روان دی د کوټي جی پی او یو بل کارکونکو نوروز خان کلرک د دغه پښتنې په ځواب کې راته وویل
مش ته پوره یقین دی اني نه د سوې نه مش په مابین کې و موعده سوې ده نه د خط سوې دي مش په د سره د خبرې وکړلې چې موږ هغه ټایم احتجاج ختمو چې کم ټایم مش سره یو موعده اوسې لیکنه وسی یقین دانی وسی اغه اس نه د سوي.
نوروز خان زیاته کړه چې دوی به هیڅکله حکومت د ډاکخانی و خرسولو ته نه پرېږدي، ولې چې د ده په وینا د دغه ګام غه فائدې کمی او تاوانونه زیات دي.
په پاکستان کې چې څه پرایویټایزیشن سوی دی هغه محکمې د اوسه پوری تباه دي. زه تا ته مثال در کوم، لکه په کراچی کې کیسی چې سوی ده د اوسه پوری خلک د بجلی دپاره مریګر سره خلک پر روډو راوځي احتجاج کیږي. بل زموږ بل محکمه اوسوله پی ټی سی ایل چې هغه د اربو د خربو روپیې ګټلې هغه دوی راواخیستله یو غیر ملکي یعنی سعودي عرب اتصالات باندې خرڅه کړله چې هغه تاوان وسو خلک یې وویستل او د هغو قیمتي مځکې خرڅ کړلې. په نچکاري کې خو فایده نشته نه مش فائدہ لیدا لیدا دا ڈاک چیم دی پرائیویٹائز کی دا خو نقصان دی مش پر نو پروفٹ پر نو لاس بند چلی او مش چی پر گورنمنٹ بند بوج نہیں بلکہ مش گورنمنٹ تا فائدہ اور کو مش دا عوام خدمت کو نو خو سبا دا عوام خارج اوس خط چی دی تقریبا 55 روپے پر روپے رسیج یو خبر در تا کوم. لیکن پرائیویٹائزیشن چو سی دا شان خو بیا پتا قیمت تا نور کی نو لہذا دا خو بالکل پخا خبر دا تاوان دی دا خو مش قیمتی اساسات مش دا اساسا خرسه دو تن سور کول انشاءاللہ مش ہتر امکان دا کوشش
پدغه حکله چې کلمو د ډیپټی پوسټ ماستر جنرال بلوچستان قربان علي مری سره تماس ونیو نو نوموړي یوازې دومره ځواب راکړو چې د محکمې له وزیر سره د دوی میټینګ یا ناسته سوی وه. په هغه کې دا خبره مطرح شوه چې د ډاکخانی نچکاری به نه کیږي. خود ډاکخانی کارکونکي وایي چې حکومت یوازې زبانی وعده کړي دي. د دوی په وینا حکومت د پردې شاته سنور کارونه کوي. دوی زیاتوي چې حکومت د دوی غوښتنې نه ومنلې او د ډاکخانی نشکاری وکړه نو دوی به تر دې هم لا په سخت احتجاج لاس پوری کړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
جام شور شو میرای وستوت.
خبرونه موږ او متلونه له مشال راډیو سره د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
قدر منوریدونکو د مشال د دې غړې د خبرونې اخیری ریپورت د چای درې پیالې یا 3 کپس اف ټی نومي کتاب لیکوال ګریګ مارټنسن چې د خیراتي ادارې د چلوونکي په توګه شهرت درلود اوس د نړۍ د مطبوعاتو پر مخ د خپلو کلنو لوجه یو شمېر رسوایو سره مخ دی. دغه رسوایي سدي د مشال ریډیو همکار ګولیاز زنی داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې مارټنسن یې د نږدې نه لیدلې او د هغه په ځنې کارونو خبر هم دی او دا ریپورت یې په برابر کړی دی. راځي چې په ګډه یې واورو.
د پاکستان قبایلي سیمو او شمالي علاقو کې د سکولونو جوړولو په اړه مشهور کتاب 3 کپس اف ټی لیکونکي دروغ رابرسېره شوي دي. ګریګ مارټنسن د خپل کتاب چې 2008 کال کې راغلی وو تر اوسه پورې 300 میلیونه کاپۍ خرڅې شوي دي او دوی یو اداره هم جوړ کړی ده. د سنټرل ایشیا انسټیټیوټ په نامه ادارې ته ډیر زیات امداد هم ورکړی شوی دی. مارټنسن په خپل کتاب کې ویلي وو چې کله هغه د سویلي وزیرستان په سفر وو نو طالبانو دوی تختولې وو. 3 کپس اف ټی کتاب کې د تختول کېدو په اړه منصور خان محسود چې د مارټنسن میلمستیا کړې وه مشال ریډیو ته ویل چې په 1989 کال کې طالبانو وجود هم نو او مارټنسن چې د سیمې په اړه څه لیکلي دي هغه ټول دروغ دي.
نہ دا خو بالکل دروغ دی کنه. طالبان زمونږ په علاقې کې په 2002 آس پاس یعنی راخکارا شول او په مضبوطه ونه شول. په 1996 کې خو طالب وجود نه و. نه زمونږ په علاقې کې ساوت وزیرستان کې او نه په ټول افاقا کې چې څومره وخت دی الته و خو خوشحال و او په علاقې کې وه ګرځو د تصویرونه او باسل ویډیو یې جوړ کړلې.
منصور خان محسود مشال ریډیو ته د خفغان هم سرګند کو چې د مارټنسن ډیر ملمستیا کړې و خو په جواب کې دوی دروغ ویل.
سړی ته غوسه هم ورشي ګیله دې هم وشي چې یار ما ته څومره خو ساتلې څومره قدر عزت مې ډیر کړلې او چې واپس لاړلې په ما پسې دې دا دروغ او یعنی کې بدنام دی کړلو. نو ښه خبره خو بالکل نه ده. خو اوس پورې لیما داسې حتمي فیصله نه ده کړې کنه چې وداره په دبنې مونږ مقدمه وکړو که پرېږدو.
د مارټنسن رسمي ویبپاڼې کې دا هم لیکل شوی دي چې په پاکستان او افغانستان کې یو سل یو اویا سکولونه جوړ کړی دي او 18 طالب علمان پکې زده کړې کوي. د سکولونو په اړه منصور خان محسود وویل چې تش په نامه دلته د مارټنسن سکولونه دي.
الته دای از ا ټورست راغلی و لکه یو کس د سیر د پارا نشیرا دا د سکول دی جوړول دا هیڅ قسم خبرې نه دی کړې او نه یو سکول شته دی نه په ساؤتھ وزیرستان کې نه په نارتھ وزیرستان کې او نه په پټولا فاټا کې یو سکول نشته د پنامه چې اکثر سکولونه داسې چې د نور چا سکولونه دي د پخپل یعنی که خلکو ته ادا شو دا چې دا زما سکولونه دي دا ما جوړ کړی دي او چې کوم یې جوړ کړی دي ها ها دا سه بس چې جوړ کړی دي بیا مخ نه دی وراړه ولای بیا او د اغي په نامو باندې باندې چریټي اخستله دا سه په افغانستان کې دي یاد کړی خې ډیر زیات دي خو الته دي ډیر کم سکولونه چې دا جوړ دي
مشال ریډیو په شمالي علاقو کې د مارټنسن د کتاب تر مخه چې زیات سکولونه جوړ کړی دي چارواکو او ځای خلکو سره خبرې وکړي او یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویل چې دوی د مارټنسن نوم لومبي ځل اوریدل دي او د دې کس په شته سکولونو کې هیڅ قسمه برخه نشته چارواکي مشال ریډیو ته زیات کړه چې شمالي علاقو کې د حکومت قومي تعلیمي مرکز اغا خان فاونډیشن او واړه واړه سکولونه چې مقامی خلکو په خپل جوړ کړی دي کار کوي چارواکي ویل چې د مارټنسن لخوا د سکولونو جوړولو په اړه حکومتي ریکارډ کې هیڅ قسمه معلومات نشته
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي
قدر من اوریدونکو یوې خواته مارټنسن غونت خلک قبایلی خلکو سره ټوکی کوي او ورپورې یو ډول خندا کوي بل خو د پاکستان حکومت هم په قبایلی سیمه کې نه هڅه وشپک 50 کمیونټي سکولونه چې پکې 15000 ماشومان سبق وي او 2500 استادان پکې سبق خای د غې د بندولو فیصله کړې ده ګورو چې د دغه با سه حل روزي خو اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي د مشال خبرونه با ترمازیګر شپګو بجو پوری جاری وي او تاسو واورې دا سندره چې پکې یو پښتنه خور لور سوال کوي غوښتنه کوي ورته غوښی چې سغواړي